سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکې اس مخکې تر دې چې نن ورځ د خبرونو مطالب تل شو خبرونه ټاکل شي د ملګرو ملتونو امنیه چورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یې ویرما ماموریت دوبل کال لپاره تمدید کړي په راپور کې چې پرون د امنیه چورا پر وی پڼه خو شو ویل شي چې د وړاندې شوی پریکړې لیک د مسودې لمخې د ویرما ماموریت به د 2023 کال د مارچ تر ولسمې پورې وغځول شي د راپور لمخې د دې پریکړې لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د ویرما په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټول غړي ملاتړ کړی دی بشري حقوقو په تیره د ښځو انجنونو حقوقو سول او امنیت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت توریزم مخدره مواد د سپک او درنو وسلو قاچاق د کورنۍ بيزای شوی او کډوالو او د طبيبي خاغيز هغه موارد دي چې د ما ماموریت په افغانستان کې تمرکز کوي کینه ما خپل ماموریت دی په بل کال لپاره په داسې حال کې غزوي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تباندې درینی مکاله وخت دي خو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ سیاست تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل له بشري حقوقو په تیر د خزو له قانون سرغړمنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خاند کیږي بلوچ سبیلتون پاله دا کوي چې د بلوچستان یلا د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوس د بسونو پر کاروان برید کړي او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده د بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوس پونوم د بیلتون پاله ډلې د بیان د یو بیان کې چې نن رسنۍ ته واسه ویل دي چې په دې کاروان کې ته بسونه و چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بش په ډبل مازه تللې د بیان د دالمه خې د پوزي کاروان د بسونو له ماسره ورو سر ټول ټال نوي تنه پوزیانو ته مرګ ژوبل وخت د په بیان کې ایرغلی چې د برید بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوس د مجید لواله خوا شوې ده د پاکستان پاوس روس د دې د پاړه اتسنتی ویلی اوکراین او روسي ځواکونو تیر شپه او نن سهار وختي یو ځل بیا پر یو بل هوایي حمله ته د پامر کړه دی چې په پایله کې دوړو خو ته مرجو بل او ماليزيانو نه وخت دي د حمله داسې مال کې چې دوړلورو ترمنځ اور باندې ټینګولل پر د امریکا او اروپای ټولنې د مشرانو حڅې روان دي اوکراین چارواکي وایي چې په دینوپرو پتروفسک سیمه کې د روسي د توپونو په برید کې او یا کلانه خزه وژل شوی او چیرنی هیف کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پوری ځوانۍ دوه پاسینی پړونه ویجاړ شوې دي خو د حمله د تلفات په اړه تر اوسه جزئیات نه خبر شي بل خو د روسي د بلګورد سیمه والی ویلی دی چې په کوپکین خارګوډ کې یو شخصي کور د اوکراین د بی پلوټ الوتکو د لګیدلو لقبل او رخصه دی فاینل کې په داسې حال کې چې د روسي له کورسک سیمه د اوکراینی سرتیر د سل لپاره د روسي د پاوسه لزلې د وامل لري اوکراین پروند روسي هغه ادا ویرات کړ چې وای په کورسک کې اوکراینی ځوکونه کله بند کړی دی روسي خبرم دا چې ټاکل شوی د هالیوډ نامتو لوبغاړی روبرت دینرو په یو فلم کې دوه اصلي رولونه ولوبوي دینرو به چې دوه ځلې اوسکار جایزه ګټلې ده د الټو نایټس یا د الټو د سردارانو په فلم کې د دوه اصلي کرکټرونو رولونه ولوبوي د الټو د سردارانو فلم په نیویارک کې په 1950 کې د ایټالوي امریکایي مافیا د دوه اصلي مشرانو فرانک کوستیلو او ویتیو جینویز ترانز سالی رختنی کساران غاری من نه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاکستان کې د مشکد لوالو اندېخنې
د بشری حقوق په دغه سره موږ سره باید چلند وکړي موږ چې د لار سوال ته نه سکول سره نه مده هسپتال سره
نوی تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی دا موږ ډېر اندېښمنه
او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي خپرونه کړه نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له هیواد د وټولو لپاره د ورکړشي مهلت دونه پاتې دي د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د ایواد پریک دی وای له یوه خواروجو د تورغم دروازې بندیدل او له بل خوا د ایواد په بیلابلو سیمو کې د افغان کډوال روزګار هغه سړي چې په دومره کم موده کې راټولول ناممکن دي دوی لمن دي چې پاکستان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالې د نړیوال سازمان مرستيالي لګاوړي ودونه په زور د افغان کډوال د استلو کې دوه پړاندې ښنه خوله ده نور جزئیات پر راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېری کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نیټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دغلته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، ګډوډ دی، هلته کاروبارونه نشته دي، ستونزې دي، مشکلات دي، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ شو هلته نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه موږ دغه بچان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکړل شوي ضربالجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول، زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په ومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت دوه اونۍ پاتې دي چې دې پرېکړې د افغان کډوالو اندېښنې راپارولې دي. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه پاکستان کې میشته خبریاله اغلې مینا اکبري وصله ده. سلامونه اغلې اکبري، وخت په خیر. کړه ته وایي چې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی؟
سلامونه، وخت په خیر حسین جان. تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته او اوریدونکو ته په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت کز په یو جمله کې وایي، ما ډیر زیات د نورین سره مخامخ ده. دا ټکی ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس هغه کسان چې شل کال دیر شکاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه درې څلور کاله کې دلته دي، نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دکان جوړ کړي، حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستانی شناخت کارت یو بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي. او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډېر زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژی نه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي. د غسو ورځ سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده، لیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري. راځي دروازې ټکوي، خلک بیا یې لزان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان اوباسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله، یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره چې دوی ته ورکړل شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بے برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی ځوروي.
ډیر زیات هوسی جانې ډیر زیات زمونږ افغانان دی او ډول ذهنی فشار سره مخامخ دي. تیر هفته زمونږ ځینی همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کیږو مخکې دي چې پولیس مو باسي موږ به خبر ته لاړ شو. الته لړل متاسفانه اتیر ورځ می خبرې ورسره کولې و دلته هم نیول شروع دي دروازې ټکول کیږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خو ګوره هوسی جانې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني ووسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټی نه راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دي نه کوي، په رښتینې معنا سره ټول دي وباسي او پریکړه دي وکړي، داسې نه چې زورول کوي وباسي بیا چې 100 روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایو که دوی واقعا وباسي خو یو د فیل الف نه تریا پورې دی وباسي بالکل دی نه پریدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي. افغانان په یو برخلیک حالت کې پریښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند که څه هم تاسو اوربند وغږېدئ، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړل شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورون پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسو کلونه کلونه وو چې د ټولو په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو دس یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوالې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او لبل اخوانه چې دوی مثلا د ایو ایم بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت وو یا څه بل مقاصد وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤول کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یو پریکړه ونیسي چې موږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي. خو لیکن دوی د دې قلب په برخلیک حالت کې نه پرېږدي، وباسي ټول دی وباسي، یو دفعه دی وباسي، کنه وباسي، نو دغه سي د سیاست قرباني دي مونږ نه ګرځوي.
ډېره زیاته مننه ژوندې سیاغلي اکبري، مننه ښه وخت.
ډېره مننه.
د
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په تاسو هغه چې نوی تعلیمي کال ته واځي سلور ورزې پاتې دي، طالبان حکومت ته له حمله شپګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو پاړه څه نه دی ویلي. له زده کړو شمیر محرومې زکون کې کورنۍ او خونې کې وایل دی ملاندې خمنی دي. د طالبان حکومت په وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزی عزیز پر برګ.
تر اوسه د نوی تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی.
د غزنی ولایت اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي افسانه وه. افسانه تیر کال شپږم ټولګي فارغ شوی. نوموړي د یک شنبه په ورځ د کاپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بند شوی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی، ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي له زده کړو راګرځول سوي پښتانه په لسته کوونکي ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا څلورم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي، ځکه دا ډېر اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي. نجونې تر اوسه پورې خوران ناست نه، کومه نتیجه معلومه ده نه، کوم د حکومت خواسته کومه پریکړه سوې ده چې مکتبونه یې لسی یا بنسی.
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د دریو لونو پلار چې خوانځي یو کې لزدا کړو محرومي سوي د نوم نخ پرې دو په شرطي ازادي رادیو ته وویل.
د بلار په توګه دا ډېر سخت ده چې خپل لونی د زده کړو حق محروم وګوري، ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمينه برابروي. د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید انجنونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه نوي تعلیمي کال یعنی 1404 کال لشپګم ټولګي پورته خوندځیو کې د انجنونو د زده کړو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دوه سره سم انجنې لمنځنه یو زده کړو راګرځولې دي. هغه مهال د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته په تمه دي او تر شپګم ټولګي پورته د انجنونو د زده کړو دوام ته به یو طرزالعمل جوړ کړي، خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د انجنونو د خوانځیو یو شمیر ښوونکي وایي هر کال چې نوی تعلیمي کال رانږدې کیږي کورنۍ په ډېرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوي تعلیمي کال لپاره انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوي ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو خوانځي ښوونکي ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل
چې څلور کاله کې هر ورځ همدغه حال دي، شاګردان چې کله کال خلاصېږي نو تګ راتګ وي چې مونږ به کال ته مکتب ته راځو او کنه راځو. سږ کال هم همداسې مونږ ډېری شاګردان ځي او راځي، پوښتنې کوي چې مکتبونه څنګه کېږي. نو هیله مو ده د اسلامي امارت څخه چې خدای
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې له لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د رواني هوت میاستې په 15مه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق لور کولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمونه لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بلوڅ سبیلتون پال یو زلبیا پی وبرید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مارک جوبلې داړولې دا کړې ده. د بلوچستان یلات سیمې چارواکو په بلوڅ میشتې نوشکي سیمه کې وصل پال بریټ تایید کړي، خو دوړو لورو د تلفاتو بیلابیل ارقام ورکړي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوڅ بیلتون پالو د بریټ د مارک جوبلې په اړه زد نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د بریټ پر محل په یو چاودنه کې یو لس سرتیري وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا بریټ نن د سردار بهادر په همتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوځ بل خبره کوي. پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشه ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکی برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالي ووژل. پاوځ په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشه ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوی دي. خود بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافرونکو موټر شوې ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ جوبلې په عربي ورسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې بریټ پر د بلوچستان د ازادي بخونکو پاوڅ پنوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمه پر لوی لارې د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان بریټ کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ جوب لاړه ولید. نو موري دلوي په دې کاروان کې اته بسونه و چې په بریټ کې یو په بشپړ ډول لمینځوړل شوی دی. د بیان د ادعا لمخې د پوځي کاروان د بسونو لمحاصر ورسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ جوړل او وخته ده. په بیان کې راغلي دي چې دا بریټ د بلوچستانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لوا لخوا تر سره شوی دی. ازادي رادیو په خپلواک ډول د هیڅ لوري لخوا د مرګ جوړل په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولای. د پخې یوازې څو ورځې وروسته له هغه کې چې بلوچ بیلتون پالو د بلوچستان یالات په بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي سپرلې يرغمل کړل او په بدل کې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې ډیر ساعت نه ختی په پای کې اعلان وکړ چې د پاوز 214 سرتيري او د استخباراتو کارکونکو وژلې دي، ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړي چې پر اورګاډي د بریټ او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال د 15 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوې دي. د بلوچستانو ازادي بخونکو پاوز او نور وسلوالو ډلو لڅو کلونو رئیس د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پاوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دړل وای چې د بلوچستان طبيعي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت پنجاب ته لیکدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کابل کې د وټونو د سر پلورونکو شکایت کوي چې د کابل خروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پریږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالی او د لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارښت دي، خوای د کابل خروالۍ روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایي او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیره وخت د کابل خروالۍ کارکونکو زوروي او ان لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نسته، اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچي کې کډرو، اته موږ څوک نه پیږي. پاته درځه اندازې کولی شي کراچي هم ټول بارشي ویږي، پر شاروالي راځي موټرو کې اچي دی، هغه مزي بیا شپږ ورځې یو میا نو دي خلک توان نه لري ډېر وی تیار او دی پاس نه لري هغه خلاص هغه کراچي نه توکي.
یو بل چې هم پلاسی کراچي توکي پلوري او نه غواړي نومي پراپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې، بیا یې هغه لري کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، زینو ته یې ځایونه ورکول، موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پریږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل خروالۍ مسولینو له دی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسی کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و موږ خپل په دی اړه د کابل خروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دی اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دی وړاندې د کابل خروالۍ ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا چې ننګرهار نور ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي، ولته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مل ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډېر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې بخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دی او زین فارمي ماین دی چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دل تر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، خندار نه، و سمدغه موسم د نو ژمي د دې په بازار کې خوش خلک چکر ته راځي، میان خوري بازار.
برق نشته، چای جنریټر وسره سیږي، چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي، نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عامل نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خيستا زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لاسو یو لاسو کورې ګرځي، مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی، د شپې والیبال به کېدی، خو ساغه شینه نه ساغه خوند نه شته.
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دی، خلک چې دی پیسونه خراب دي، کار روزګار نشته، خلک بیکاره ډیر دي، وظیفې نشته دي. په حال د پاره لس دکان دي نو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګې وي او خلکو بند کړو، بس هم دسې نه لاړل. اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل پرستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی دي.
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې د داخلي تولیداتو د لګوالي لمله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا یو سل شل میټریکټونه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډیری دي، خو یو اچري چې فعال اچري د کانال دلته مروزه کیږي چې هر کال هغه آزاد بولې د لاري بارنداران اخلي.
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبارو د لا پراخي روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو د صنعت پراخ شي.
څنګه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، دسه مېری غټه اچین لرو، ټریننګونه نشته. پننګرار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټریننګ دسه منظم شوی دی، نو ورته دسه دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. کچیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لروزکه دانه شي په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي، نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو پر روزنه کې او دغه د دانی دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي، په شواخ کې راورسېدل، موسمیم شدي تقریبا تندنی اورځم تقریبا لنډې دي، خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون نکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک سته چې کسره کار ستل نه، یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټولو، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوان نشته دی، نو خدای ته سوال زارې کوي چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالي او هماغه خپله کورنۍ سره یوځای جماعت یې کوشنه مې ودارو.
سلام علیکم، په خیر است جوړ از خیرت تیش بیرس په خیر دی، روزه مبارک په خیر ده، الحمدلله شکر ده الحمدلله. بس روزه ډیره شروانه ده، په الحال په پاکستان کې یو، بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کې یو، ډیره شروزه ده الحمدلله، ورېځ دي، بارانونه دي، ډیره شروزه.